د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره هم تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخ وړي. السلام علیکم. د مازیګر څلور په چشوي د خبرونه چې په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 نسبتاً شاورېدلی شي. په دې خبرونه کې مول طالبانو سره د کابل له هڅو خبرو چې له اسلام آباد ته یې غوښتي دي کمرسته کوي ژر دې وکړي کنه بیا به اسلام آباد ته شاکړي. خو لومړی هم خبرونه جانقه علي کوزی اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وای پاکستان هڅه کوي د سولې هلې ځلې ناکامه شي. په جوزجان او لغمان ولایتونو کې وسله وال مخالفان وژل شوي او په پېښور کې د سرحدي ملیشه ځواکونو په قومندان ځان وژونکي حمله شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وای پاکستان هڅه کوي چې د سولې هلې ځلې ناکامه شي. ایمل فیضی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي، اسلام آباد سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي چې د افغانستان لپاره په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. پاکستان چې د 1998 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عملي کې مهمه ونډه لري. افغان چارواکي وایي د اقچی ولسوالۍ د کوهستاناتو د شکرقول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده. د جوزجان ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالحی رمزي ازادي راډیو ته وویل، په دې عملیاتو کې چې د پنجشنبه په ماسپښین پیل او تر ماښامه یې دوام وکړ 15 وسلوال طالبان وژل شوي، 8 ټپیان دي او 11 نورې ژوندې نیول شوي دي. له بلې خوا چارواکي وایي چې تېره شپه د شبرغان سری پل د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کړی. رمزي وایي په دې برید کې 15 پولیس ټپیان شوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال طالب وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې برید کې لږ تر لږه 2 تنه پولیس وژلي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په لیشنګ ولسوالۍ کې نښته شوې او له امله یې وطن وسلوال وژل شوي. چارواکو ویلي جګړه وروسته له هغې ونښته چې وسلوالو د پنجشنبه په مازیګر په خانقلا دهقازي او اسلام آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. په دې جګړو کې 2 تنه پولیس ټپیان شوي دي. په پیښور کې نن یو ځان وژونکي د ملیشه ځواکونو یو قومندان په نښه کړ او په 14 کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 25 نور ټپیان کړل. راپورونه وایي د پولیسو د ملیشه ځواکونو د قومندان عبدالمجید مروت د موټرو کاروان د جمعې په ورځ په فخر عالم روډ باندې له یوې پوځي پوستې څخه د تیرېدو پر مهال کې چې ځان وژونکي حمله پرې وشوه. د خدمت فاونډیشن په نامه خیریه موسسې کارکوونکي محمد بلال د 14 په اړه مشال راډیو ته وویل،
اف سی کمانډر دی یا مشر دا په گاډي باندې خودکش 14 نشوي دا او باقي دی خپل فوجانو کوم معمول سره چراغ نو غیبه مونږ نه پریخو. هغه بیا دا زخمیان چې دي کوم سرکاري خلک دی فوجان دي هغه سیمه ټول نو دا خودکش ازا چې ما خپل گاډي کې چولي پراته دي نو بي ډي اس ولوي چې دا متعلقه تانه ته اوسي.
د روختون چارواکو ویلو په حمله کې د پښتونخوا ایالت د سرحدي پولیسو قومندان مروت ټپي شوی، خو د ټپورو د څرنګوالي په اړه یې سندې ویلي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي، روختون ته راوړل شوي شپږ مړي ټول ملکیان دي او 11 تنه ټپیان هم روختون ته رسول شوي دي. په څلورو نورو مړو کې د ځان وژونکو په ګډون دوه عسکر هم شامل دي. د حمله په پېښور کې د امریکا له قونسلګرۍ څخه د شاوخوا 200 مترو په فاصله کې شوي. سیمه ییز پاکستاني چارواکو ویلي داسې کوم شواهد نشته چې وخی په حمله کې د امریکا قونسلګرۍ په نښه شوی و. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان حمله مسولیت په غاړه اخیسته. ټاکل شوې چې په پاکستان کې د مه په 11 عمومي انتخاباتو شي او سر له اوس نه په دې هیواد کې وسلوالو خپل حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان یو وکیل هغه مهال په پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د بوټ گزار وکړ چې نوموړی په کراچۍ ښار کې یوې محکمې ته د ضمانت د مودې غزولو په مقصد روان و. په مشرف باندې د قتلونو د دسیسې او په غیر قانوني ډول د قاضیانو د لرې کولو تورونه لګول شوي دي. مشرف چې شخصي ساتونکي خبریالانه او ملاتړي ورڅخه راتاو شوي و، بوټ ورباندې ونه لګېده. مشرف ته د پاکستان د سترې محکمې د رئیس او نورو قاضیانو د لرې کولو د تورونو په اړه د نه محاکمه کېدو لپاره 15 ورځې ضمانت یا مهلت ورکړ شوی دی. دغه راز په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل او په 2006 کال کې د بلوڅو د قومي مشر اکبر بوکتی د وژنې په دوسیو کې د محاکمې لپاره 28 ورځې مهلت ورکړ شو. مشرف په 1999 کال کې د کودتا له لارې واک ته رسېدلی و او تر 2003 کال پورې د پاکستان جمهور رئیس و. نوموړی د تېر یکشنبې په ورځ له څلورو کالو جلا وطنۍ وروسته وطن ته ستون شو. شمالی کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا متحده ایالاتو خاورې په آرام سمندر او جنوبی کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو باندې د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. د شمالی کوریا د دولتي تلویزیون یوې نتاقې په پیونګیانګ کې وویل،
평양은 최고 사령관 동지께서는 아군 전량 로켓들이
김정은 بالاخره د کوریا د خلکو د پوز د استراتیژیکو توغندیو د تخنیکی چمتووالی پلان لاسلیک کړه او امر یې ورکړ چې د حمله لپاره باید چمتو وي. په دې توګه دا توغندي کولای شي په هر وخت کې د امریکا په خاوره د هوایي ایالت د ګوام او جنوبي کوریا په ګډون په آرام سمندر کې د هغوی پوځي اډې وولي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي د دې هېواد مشر کیم جونګ اون د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امر د کوریا ټاپو وزمې ته د امریکا لخوا د دوو بم غورځوونکو الوتکو د استولو په غبرګون ورکړی دی. د کیم له خولې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو له امپریالستانو سره د حساب وخت را رسېدلی دی. د شمالي کوریا دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکا متحده ایالاتو دوی B2 بم غورځوونکي الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري جنوبي کوریا ته واستولې تر څو له سیول سره په روانو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. دفاع وزیر چک هیګل خبریالانو ته وویل د دې بم غورځوونکو الوتکو استول له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي عادي تمریناتو یوه برخه ده. د سوری مخالف فعالان وایي یاغیانو د اردن پولې ته نږدې یو مهم ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي یاغیانو د یوې ورځنۍ سختې جګړې وروسته د عیل خارګوټی ونیوه. په دې جګړې کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکي وایي یاغیانو د خارګوټی په مرکز کې 3 پوځي پوستې له منځه وړي دي. د عیل سیمه د جنوبي ولایت درعا او د مشت ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده. فعالان وایي یاغیانو په درعا ولایت کې یو شمېر کلي او خارګوټی نیولي او د ولایت د مرکز پر لور حرکت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطی اکثریت سره د لومړي ځل لپاره د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت کې د یاغیانو پر ضد جګړې ته د ملګرو ملتونو د تهاجمي سوله ساتي ځواک جوړېدل تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د دغې 3000 کسیزې غښتلې لوا لپاره د یاغیانو د بې وسلې کولو او خونسا کولو په مقصد د تهاجمي عملیاتو یوه مشخصه کړنلاره برابره شوې ده. د M23 په نامه یاغیان او وسلوالې ډلې د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو څخه فعالیت کوي او د دې هیواد په ختیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام باور چې د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي لا افغان طالبانو سره د سولې په بهیر کې دی اسلام آباد خپل دریز ژر تر ژره روښانه کړي.
افغانستان دولت مستقل دولت دی او ټول څه چې خپل استقلال غواړي چې همیشه ولري او ټینګ کړي.
په دې څرګندونې پسې مو د پاکستان د دې تور پاړه چې کابل د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي د سیاسي چارو دی وڅېړونکو نظر اخیسته.
زما باور دا دی چې آیسای د پاکستان ټول جنسګانو د افغانستان د مقابل
دا به هم واوري.
د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوي دي.
تاکل شوې ده چې دغه وزیران په دوو ونو کې افغانستان ته ورسی شي. په کندوز کې مو د سړو خونو له جوړېدو خبرو او په بلخ ولایت کې د بزګرانو د اوبو لستونزې ولایت په ولایت پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرو. د خوست په اړه د دې ولایت ستونزې څه دي او کارونه پکې څه شوي دا به د ولایت په ولایت خبرونه کې واورئ. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په هڅو کې د پاکستان همکاري ژر تر ژره غواړي. د افغانستان د دولت د ریاست وی ویاندي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دولت د پاکستان همکاري ته د قدر په سرګه ګوري خو ډیر زیات انتظار هم نشي ورته کولای. احمد تکل چې د دولت د ریاست له دې ویاندي سره خبرې کړې په دې اړه رپورت لري.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاندي وویل چې د افغانستان دولت په هیواد کې د سولې په هڅو کې د اسلام آباد مرستې ته د قدر په سترګه ګوري خو که چیرته پاکستان په دې برخه کې په همکارۍ کې ځنډ کوي نو افغان حکومت انتظار نشي ورته کولای. عادل راز وویل کابل به د اسلام آباد له همکارۍ پرته هم د سولې هڅې جاري وساتي. د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې افغان حکومت هغه همکاري چې له پاکستان څخه یې تمه درلوده نه ده ترلاسه کړې. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویاندې تقریبا همدا وینا په یو بله بڼه وکړه.
هغه مملک چې په دې پروسه کې موږ سره همکاري کولی شي دا شامل کېږي پاکستان هم. د افغانستان دولت خوشحاله به وي چې د هغوی همکاري راسره وي اما که په دې جریان کې د هغوی همکاري نه وي نو د افغانستان دولت نشي کولی چې انتظار وکړي بلکې کوشش کوي چې په دې برخه کې کار وکړي او کوشش وکړي چې پروسه موفقه واوسي او سوله نه تنها افغانستان بلکې د سیمې ته یو مهمه خبره ده او سوله افغانستان ته اخر نه اخر باید راشي.
پراونه ونې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له څرګندونو وروسته چې ویل په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل افغان ولسمشر حامد کرزی دی. دا څوم ځل دی چې د حکومت چارواکي پر پاکستان سخت لفظي حمله کوي. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او ورپسې د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی په جلا جلا څرګندونو کې پر پاکستان تور ولګاو چې غواړي په افغانستان کې د پخلاینې هڅې ناکامې کړي. فیضی فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل اسلام آباد غواړي افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي او د ملي اردو افسران په پاکستان کې وروزل شي. عادل راز د پاکستان شرایطو ته اشاره وکړه او ویل چې دا شرطونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
افغانستان دولت مستقل دولتي او مستقل مملکتي او په سوري پروسه کې خپل استقلال غواړي چې هميشه ولري او ټینګي کې او د دولت غوښتل هم د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتل دي. هرڅه چې افغانان غواړي نو که داسې تقاضاوي د مملکنه بیرون مملکنه کار پاکستان هم کې داسې تقاضاوي چې د افغانستان د ملت د غوښتلو په اساس باندې نیوي نو افغانستان دولت هغه ته مثبت ځواب نشي ورکولی، مګر خپل کوشش ته ادامه ورکوي او وبغوري او تحقیق وکړي چې د پروسه موفقه وسی د سولې پروسه.
میرمن راز د افغان حکومت پر دې دریز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې سوله غواړي. د دولت د ریاست مرستیال ویاندې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د پراتو سیمو خلکو سره د افغان دولت خواخوږي څرګنده کړه او په دې سیمو کې د تروریستي فعالیتونو او بې ثباتۍ د لمنځوړلو پر اړتیا ټینګار وکړ.
په رپورت کې مو د ولسمشر حامد کرزی د مرستیالي ویاندې عادل راز په وینا واوریدل چې پاکستان باید ژر تر ژره د افغان طالبانو سره د سولې په بهیر کې مرسته پیل کړي، کنه افغانستان به نور بیا اسلام آباد ته انتظار نشي او خپل به د هڅې پسې پر مخ یوسي. بل لور ته د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د آی اس آی د ادارې دغه رپورت ردوي چې ګنې افغانستان د پاکستانیو طالبانو ملاتړ کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی د دې راپورت پر ډولو سره وایي چې افغانستان د دې کار لپاره امکانات نه لري. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر شمن له شاغلي سیدی سره مرکه کړي. سیدی د آی اس آی د دې راپورت په اړه وویل:
زه په باور دا چې آی اس آی د پاکستان ټول جنسګان د افغانستان د مقابل په توته باندې بوختي، دوی چې آی اس آی د پاکستان د طالبانو په منځ کې لاس لري، دوی چې آی اس آی پاکستان د طالبانو په صلاحیت کې بوخت دي. افغانستان هرگز دا کار ونی دي کړی، د افغانان دا توان نه لري، د افغانان دا کار نه کوي. دغه فکر کوم چې پاکستان عادتا هر وخت چې د افغانستان د حکومت په خطر کې دي غواړي چې د مخالفینو په منځ کې لار بدل کړي، یعنی د افغاني حکومت سره اړیکې وشکي. دا د پاکستان یو توته ده. زه باور نه لرم چې افغانستان د مخالفینو
افغانستان دا کار سیدی صاحب پاکستان حکومت لمخ کې نه یو شکایت کړی دغه دا وای چې مولوی فضل الله سید پاکستان د طالبانو دی ویډل مسول ده، هغه وای په کونړ کې ده. فکر نه کوي چې د دې رپورت هغه اساس هم دغه ادعا وسی او د څومره حقیقت لري؟
تاسو معلوم ده چې مولوی فضل الله د صوفي محمد هغه زوم ده. صوفي محمد د پاکستان د اسرائیل سره ده. مولوی فضل الله په سواد کې وو، د سواد نه تښتیدلی وو، بیا نو راغلی وو محمد جنسی کې په سلاله کې وو. زما باور دا ده چې تر اوسه مو هلته دي. دی چې وایي چې مولوی فضل الله په کونړ کې دي، د حکومت سره دي، داسې اسناد او ثبوت پاکستان هرگز به نه لري.
په پوله باندې لمخ کې نه ویل کېږي چې وسلوال اوړي را اوړي، نو فکر نه کوي چې پاکستان لاندې عمله د اندېښمن دی چې د هغوی ځینې طالبان راځي د افغانستان خوا ته او دلته ځینې مراکز لري. ځکه چې دوی دا اشاره کړې ده چې په افغانستان کې لوجستیکي او مالی مرستې کېږي.
تاسو معلوم ده چې افغانستان 2200 کیلومتره د پاکستان سره اوږد سرحد لري. یو بل خبر هم دا ده چې پاکستان بار بار اعلان کړی له امریکایانو هم پیسې ډالر غوښتي دي چې له پاکستان احتیاط زره څوک په سرحد کې د نوي پارچې مخالفین یا تروریستان دی خاطه او دی خاطه ونی شي. اوس احتیاط زره پاکستان څوک چې په بادر کې نه په سرحد کې دی، له دا خلک څه شي ته مشغول دی، ولی تروریستان راځي او دی ولی جلوګری نه کوي. دا خبره زه فکر کوم چې
فقط د افغانستان په مقابل کې ودوتله.
سیدی صاحب، یو بل مسله چې په دې وروستو کې د هم راپور تاسو لاغه پاکستان ته د افغانستان د ملي ورو د افسرانو سفر او چا کینسل سو دی غوښتل الته د ټریننګ لپاره لاړ شي. د افغانستان حکومت په دې عکس العمل کې د پریکړه کړې چې په کونړ باندې راکټي عملی بیرته پیل شوې دي، خو پاکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت دغه عکس العمل له حد نه زیات او ځکه هغه پیښه او هغه کوم مشکل چې په کونړ کې دغه دومره غټ مشکل نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ د افغانستان د دولت اقدام یو پرځای اقدام دی؟
پاکستان په کویت کې یعنی مانور لري، مانور نظامي لري، د افغانستان دعوت کړی چې تاسو مشترک کړئ، اما یو بل طرف له کونر نه راکتونه لویږي. دوستي او محبت داسې ده چې د دواړو نه باید صلح او امنیت او ورورولي وي. یو طرف کونر ته راکت وایي، بل طرف زموږ اردو ته وایي چې تاسو راشئ، زموږ فوجي پرېکړه وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دغه خبره مناسب خبره ده.
د سیاسي چارو څېړونکي احمد سیدی وویل افغانان د پاکستاني طالبانو ملاتړ نه کوي، خو پاکستان بیا د افغان طالبانو حمایت کوي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر په ګډون ټاکل شوې د لسګونو هیوادو د اطلاعاتو وزیران په دوو اونیو کې افغانستان ته راشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاکل شوی په دوو اونیو کې د ټولو اسلامي هیوادو د اطلاعات او فرهنګ وزیران په افغانستان کې سره راغونډ شي. د دې غونډې په ترڅ کې به غزنی رسمند د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شي. په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر او د غزنی د والي څرګندونې له کابله د اسدالله الدین پرپورت کې
که څه هم په دې وروستیو کې د غزنی د ناامنۍ په اړه ځینې راپورونه ورکړل شول، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د روانې حمل میاشتې په 24مه نیټه به په رسمي توګه دغه ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وایي چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره یې د ټولو اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو ته بلنه ورکړې. ښاغلی رهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال د غزنی د معرفي کېدو لپاره ډېر پروګرامونه پلان شوي، خو دا به یې لومړی پروګرام وي چې د دې ولایت د نوم ایښودو په مقصد ترسره کیږي.
مراسم خو انشاءالله د حمل په 24مه په غزنی کې افتتاح شي. د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوي دي په هغه مراسم کې چې د ISISCO لخوا غزنی د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث اعلانیږي. په هغه مراسم کې باید چې اشتراک وکړي. دغه مجلس کې ISISCO رسما دا لقب دا عنوان غزنی ته ورکړي د اسلامي فرهنګ پایتخت.
نوموړي زیاته کړه چې دغه مراسم به یوه اونۍ دوام وکړي او له لومړۍ ورځې وروسته به ځینې لاسي صنایع هم پکې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي ثقافت په توګه د غزنی د معرفي کېدو وروستي او لوی مراسم به د روان کال د میزان په وروستیو کې جوړ شي او تر هغه وخته به ټاکل شوې پروژې هم بشپړې شي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې په 2013 میلادي کال کې به غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه معرفي کوي. څه هم په غزنی کې کله ناکله د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه تر سترګو کیږي، خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو راتګ ته یې هر اړخیز چمتووالی نیولی دی. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې پر غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز د نوم ایښودو په دې مراسمو کې یې له بهرنیو میلمنو سربیره د افغانستان د زنونو په کچه هم لوړ پوړي میلمانه رابلل دي.
انشاءالله د اسلامي ملکونو د اطلاعات او فرهنګ وزیران دلته ولرو. په دې هکله باندې موږ هم په امنیتي لحاظ باندې او هم د دې ورځې د میلمنو د راتګ او د مختلفو ساحاتو نه لیدل د دې لپاره کاملا امادګیانې سنیول شوي دي او دوه هفته وخت لرو. په دې دوه هفتو کې به کوم واړه واړه شیان چې پاتې دي هغه به هم تکمیل شي.
نوموړی دغه مراسم د ټول افغانستان تاریخي ویاړ بولي او له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې مخه یې ونه نیسي. د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی ښار چمتو کېدو ته د بیا رغونې او زیربنا کابو اتیا پروژې په پام کې نیول شوي چې د دې ولایت د چارواکو په خبره ځینې بشپړې شوي او پاتې نورې به یې هم د میزان تر میاشتې پورې بشپړې شي. دغه پروژې د غزنی ښار اړوند په 400 جریبه ځمکه کې جوړیږي او د غزنی د والی په خبره په راتلونکي کې کېدلی شي د یو اساسي پوهنتون او یا د لویو مراسمو د ترسره کېدو لپاره ګټه ورڅخه واخیستل شي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې له 5 کلونو را په دې خوا د غزنی په منارونو، تاریخي ځایونو او بیا رغونه باندې شاوخوا 50 میلیونه ډالر لګولې دي، خو داسې اندېښنې هم موجود دي چې ممکن تر ټاکلې مودې پورې د غزنی ښار پیل شوې پروژې بشپړې نشي.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې یوه سړه خونه د 88 په ظرفیت پرانستل شوه او سیمه ییزو چارواکو وویل څو نورې سړې خونې به په لنډ وخت کې په ډېر ظرفیت په دې ولایت کې جوړې شي. له کندوز نور محمد سهیم رپورټ لري.
د بیا جوړنیزو کارونو په لړ کې د کندوز د علي آباد په ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د کرنې وزارت په مالی همکارۍ دوړ پروژې یوه په بلې پسې په داسې حال کې د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې د دغې ولسوالۍ ولسوال د کندوز د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د احیا او پراختیا ریاستونو مسؤلینو او استازو او زیات شمېر سیمه ییزو سپینګیرو او مخورو او د ولسوالۍ د کوپراتیفونو استازو برخه درلوده. د یادونې وړ ده چې له دغو دوو پروژو څخه یوه یې د سیمې د کروندګرو او بڼ لرونکو د ځینو هغو تولیدي توکو د خوندي کولو لپاره د یوې سړې خونې جوړول او پرانستل دي چې په آزاده فضا کې یې ساتنه یو څه ګرانه وي، لکه رومي بانجان، تور بانجان، بېنډۍ، کچالان، ګازرې او دغه راز رنګارنګ میوجات او داسې نور. او دویمه مهمه پروژه یې د 5 کیلومترو په اوږدوالي د یو کلیوالي سړک جوړول او پرانستل دي چې ویل کېږي نه یوازې شپه ګومده کلی سره نښلوي، بلکې دغه کلی د کندوز بغلان له عمومي پاخه سړک سره نښلوي چې له امله یې د لومړي ځل لپاره یادو کلیو ته د موټرو د تګ راتګ زمینه برابره شوې ده. د دغو دواړو پروژو مالي لګښت 160,000 امریکایي ډالره ښودل شوی دی چې په شاوخوا 15 میاشتو کې د شل طرف لایف موسسې په تخنیکي همکارۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ویل کېږي چې د دغو پروژو په رغونه کې د 4-5 میاشتو په بهیر کې د سیمې کابو 2000 خلکو کار کړی او مزد یې ترلاسه کړی دی. په دغه پرانیستونکې غونډه کې د کندوز د کرنې رئیس محمد نبی رؤفی په داسې حال کې چې د کروندګرو د ترکاریګانو او میوجاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړې خونې او دغه راز بازار ته د دوی د تولیداتو په ژر رسولو کې د سړک ارزښت په خو یاد کړ، د نورو سړو خونو د جوړولو زیری هم ورکړ. داسې وویل له دغه سړې خونې پرته موږ د نورو سړو خونو جوړول هم په پلان کې لرو چې په امام صاحب چاردرو او علي آباد کې به جوړیږي. او یو بل ښه زیری دا دی چې د کندوز په مرکز کې د 5000 تنه په ظرفیت یوه لویه سړه خونه هم د جوړېدو په حال کې ده. هیره دې نه شي چې د سړو خونو جوړول له کابو 2 کالو راهیسې په کندوز کې باب شوي دي چې ویل کېږي د کروندګرو رضایت یې جلب کړی دی. پخوا تر دې د کندوز میوجات او ترکاریګانې په تیره بیا په اوړي کې دائمن له ضررونو سره مخامخ وي چې اوس دا دی قرار قرار د دغو تاوانونو مخه نیول کېږي.
په کندوز کې سړې خونو ته کروندګر خوشاله دي. بل لور ته په بلخ کې بزګران وایي د کرنې لپاره د اوبو په ویشلو کې انډول په پام کې نه نیول کېږي او دغه دوی لپاره یوه لویه ستونزه ده. له مزار شریفه لطیف سحاک رپورټ لري.
د بلخ ولایت د دولت آباد، بلخ، چاربولک او چمتال ولسوالۍ ځینې بزګر د اوبو د غیر عادلانه ویش نه شکایت کوي. هغوی وایي په ځینو برخو کې د کرنیز ځمکو لپاره اوبه نشته، اما په ځینو نورو برخو کې بیا خلک د ښه کار لپاره د اوبو کولونه جوړوي. بزګر وایي اوس مهال د کرل سوي غنمو د ودې وخت ده، اما په ځینو برخو کې دا غنم لا شنه سوي هم نه دي.
مردم ما به ماتم نشسته دی حاقین ما
زمون خلق په ماتم کې ناستی. بزګر یادوم په دې ولایت کې او په زر او زور باندې وشل کیږي. دا یو واقعیت د زیوایم په زینو سیمو کې خلق د کرنې لپاره او بنلوي، اما په ډیرو سیمو کې بیا خلق دی او بو کولونه د ښکار لپاره جوړوي. راسي دولت آباد ته وګورئ چې خلکو غنم کرلی دي، اما دی او بو نشټون زمکېش نیسوي هم ندی. دی او بو ویش عادلانه نده. پسین که او بزیادی دی، اما افسوس دولت آباد صاحب نلری. صدا پختانه او که چه دی ولسوالی او با چیر تزی؟ بزگر مدعی دی چه پا کموسیمو کسی زورواکی او پخونی قماندانان موجود دی هلتا او با هم شتون داری، اما هام و خلگو تا کرنیس او با نرسیگی. دی او با ویش بل خلایت که چو کلنستون زده. د دې ستونزې د حل لپاره د یو ایس ای آی دی یا د امریکې متحده ایالاتو د پرمختیایي برخې لخوا د بلخ ولایت د 14 ګونو ټولو نارونو سربندونه پاخه شول. اما اوس مهال بزګر وایي د زورواکو لاسوهنه د دې باعث سوی چې اوس مهال هم په مساویانه ډول اوبه ونه ویشل سي. د بلخ ولایت د کرنې ادارې چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د اوبو کمښت ده، اما هغوی وایي په دې ولایت کې د ځمکو په پرتله په طبي ډول اوبه کمې دي. هغوی وایي د دې ستونزې د حل لاره دا ده چې د بلخ ولایت په لوی سیند باندې باید د اوبو د زیرمو لپاره لوی بندونه جوړ سي. د دې ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس وایي هغوی اوس مهال بزګرو ته داسې ښوونه او روزنه برابره کړې ده تر څو وکولی سي چې د کمو اوبو نه زیاته ګټه واخلي. مونږ همیش بزګرو ته دا خوونه ورکړې ده تر څو باید په هغو سیمو کې چې اوبه کمې وي هغه نباتات وکړي چې اوبو ته کمه اړتیا لري. باید هغوی د تخنیکي مسایلو لکه د قطرهي اوبو ورکولو نه کار واخلي، او کوم هلته چې اوبه جذبیږي باید هغه په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي چې اوس مهال مونږ ټول بندونه پاخه کړي دي. د کرنې د رئیس په وینا اوس مهال د اوبو ټول سربندونه پاخه سوي دي او پکې څوک لاسوهنه نه کوي. د دې ادارې په وینا بلخ ولایت کې 360,000 هکتاره کرنیز ځمکه موجوده ده، اما هر کال 150,000 هکتاره یې کرل کېږي، او د پاتې ځمکې نه کرلو اصلي لامل په دې ولایت کې د کافي اوبو او زراعتي ماشینونو نشتون ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د خوست پر ستونزو او هلته په بریاو خبرې پکې شوې دي. خوست ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ لخوا د ولسي جرګې ولایتي شورا وکیلانو او د بیلابیلو ادارو د فعالینو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مځکو د غصب مسله وڅېړل شوه. له ننګرهار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په هغه غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو سازمان لخوا جوړه شوې وه، په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو، د ولایتي شورا وکیلانو او له بیلابیلو بنسټونو څخه یو شمېر د نظر خوندانو هم برخه درلوده تر څو په دې ولایت کې پر مهمو مسلو بحث او د حل لارې ورته پیدا کړي. په یاد غونډه کې د ځمکو غصب هغه لوی ستونزه یاده شوه چې په دې ولایت کې په پراخه کچه روانه ده. د غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې پر یو شمېر غړو هم نیوکې وکړې کړي چې د ځمکو په غصب کې لاس لري او په دې جوړې شوې غونډه کې برخه هم نه ده اخیستې. د نورو ترڅنګ خپله دولتي شورا او ولسي جرګې وکیلانو هم دا تایید کړه چې ځینې وکیلان خپله د ځمکو په غصب کې لاس لري، خو په خبره یې چې د دې مشکل ستر لامل د قانون نه پلي کول او دارنګه په ځینو برخو کې چارواکو لاس لرل یاد کړل.
یو دا موضوع حقیقی دا دکه چه هر مهم زی غصب دی بودی زی که هر مهم زی یو کشم دلازه که دوست نمونه خطار کن نظر نمونه را رکی گی زمان شاو پاپنه زمان فامیل داری هم دا بسی نو خرد فامیل دا بودی زی که
یو راست کې پارلمان وکیل شریک دی، بل راست کې د ولایتي شورا وکیلان هغه دا ډول راوړی دا هغه نه دا پښتنه وکړي چې ولې دا کارونه کوي.
بل خو د کابل پوهنتون استاد منګل شیرزاد وایي چې په ننګرهار کې د اوږدې مودې لپاره د ځمکو اجاره ورکړل شوې چې د قانون لمخې دا ډول اجاره خپل غصب دی.
د ځمکو اجاره چې ورکړل شوې دا هم د غصب برخه ده، ځکه په دې چې حقوقي او شرعي برخه کې توجه وکړو. تمہارا ٹھیک ہے کہ ہر حال ازمکہ چیز نو رسکار نظر چاہتے ہیں جرام اتوریتی کی پاکی زلیت حسینی کنو دو زلیت دو پارا دیانو قوانین دی چی تاکہ دو پارا تو بحث لگا کے اور پرسو تیر ازمکہ دیانویت مرمو بازی یہ وہ مسئلہ ہے بلا دار ہے کہ وکیل سے اپنی خبری پی اشارہ ہو کرا چی دو دیر کہ ہر اصو چیز ازمکی مالی دیہی کے کٹ لگی ہر دولیتی ازمکہ نہ
په یاد غونډه کې له ولسي جرګې څخه یوازې عصمت شینواری او حاجي امیر خان یار برخه درلوده، خو د غونډې ګډونوالو پر هغو نورو وکیلانو سختې نیوکې وکړې چې د ځمکو په غصب کې پراخ لاس لري او دلته یې هم په غونډه کې ګډون نه دی کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
سره زوال خروټه پر استولې سمس کې وړاندیز کوي چې چیرې د موبایل سیم کارتونه راجستر شي د بې ځایه ګواښونو او اخلاقي فساد مخه به ورسره ونیول شي. عین الله سلیمان خیل د سروبي له وسپینې لیکي ټول افغانان باید د هغو توغندیو لپاره غبرګون ښکاره کړي چې پر کونړ لګي شي. محمود شاه بیا لیکي دفاع وزارت باید د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ووایي. هدفمند له لوګره تور پورې کړی او لیکلی دی چې افغان وکیلان په جنایت او اداري فساد کې لاس لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په فیسبوک هم خپل نظر راوستوي. په فیسبوک کې د ازادي راډیو دغه سوال مطرح شوی دی چې د ولورونو د ټیټېدو لپاره دی څه وشي. په خبرونو پسې د دې نتیجه تاسو ته اعلانوو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي پاکستان هڅه کوي چې د سولې هلې ځلې ناکامه شي. افغان چارواکي وایي د اقچې ولسوالۍ د کوهستاناتو د شکرخول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبلې ورړولې. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په علیشنګ ولسوالۍ کې نښته شوې او له امله یو تن وسلوال وژل شوی. په پیښور کې نن یو ځان وژونکي د ملیشه ځواکونو یو قمندان پرخه کړ او په چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او پنځه ویشت نور ټپیان کړل. د پاکستان یو وکیل هغه مهال په پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د بوټ گزار وکړ چې نوموړی په کراچۍ ښار کې یوې محکمې ته د ضمانت د مودې غځولو په مقصد روانو. شمالي کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا متحده ایالاتو خاورې په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو باندې د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. د سوری مخالف فعالان وایي یاغیانو د اردن پولې ته نږدې یو مهم ستراتیژیک خرګوټی نیولی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت سره د لومړي ځل لپاره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د یاغیانو پر ضد جګړې ته د ملګرو ملتونو د تهاجمي سولساتي ځواک جوړېدل تصویب کړل.
د ازادي راډیو د فیسبوک ته پوښتنې ته چې د ولور د ټیټېدو لپاره د څه وشي شپږ څلوېښت فیصده تقریبا اورېدونکو لیکلي دي دیني عالمان دي جدي اقدام وکړي. څلوېښت فیصدو دا نظر ورکړی دی چې قانون دي ورته جوړ شي. نږدې وو فیصدو لیکلي دي چې د زیات ولور زیانونه د خلکو ته بیان شي او تقریبا همدومره وو فیصدو دا نظر ورکړی دی چې چاره یې ناشونې ده. اوس هم ولایت په ولایت پروګرام دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن په دې خبرونه کې د خوست ولایت د والی استاذه او د غرس په مشانو جرګه کې د خوست یو استاذه زموږ ملمانه دي. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ورستیو کلونو کې نسبتا شو ده کړي. ډیر کارونه پکې شوي خو دغه ولایت په آبادولو کې د نورو سیمو خلاف د خوست خپل خلکو زیاته ونډه لرلې ده. په زرګونو خوستیان په عربي هیوادونو کې خواري باسي او خپل مینې پرې آبادوي. خوست چې یو وخت لوی پکتیا برخه وو اوس د لوی پکتیا په حوزه کې تر ټولو لوی شار دی. د خوست په اړه نور معلومات خپل ملمنو لخوري او زموږ ملمنه دی په مشانو جرګه کې د خوست یو سناتور عارف پښتون چې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر هم دی او همدارس د خوست والی په استازي توپ د دغه ولایت د عامه اړیکو مسول بریالی روان. دوړو ملمنو ته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې د خوست پر امنیتي اقتصادي سیاسي وضعیت او د دغه ولایت پر ستونزو خبرې وکړو، اول به ښاغلی عارف پښتون څخه وغواړو چې د خوست اقلیم او آب و هوا په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پښتون صاحب مهرباني وکړي.
تاسو به تر معلومه ده چې خوست که په ستراتیژیک لحاظ سره ورته وګورو، خوست ولایت یو سرحدي ولایت ده، ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. د خوست ولایت ډېر مهم ولایت ده او دلته خوست ډېره آب و هوا لري. د خوست په ولایت کې چې یو فصل مثال یو کال دولس میاشتې ده، په دې دولسو میاشتو کې هر وخت هر لحظه د کار کولو امکانات شته.
روان صاحب، تاسو د خوست جغرافیایي موقعیت په باب لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خوست ولایت د افغانستان په سویل ختیځ کې د ستراتیژیک موقعیت لرونکی یو سرحدي ولایت دی چې له قبایلي سیمو سره د یو سل څلور اتیا کیلومتره په اندازه ګډه پوله لري. دغه ولایت څلور زره نه ویش کیلومتره مربع مساحت لري، تر یو میلیون زیات وګړي پکې ژوند کوي. خوست ولایت د افغانستان یو مهم ولایت دی. په دغه ولایت کې
دیرش درانه او شریف قومونه ژوند کوي، درې دیرش دولتي ریاستونه، دیارلس مدیریتونه او آمریتونه فعالیت کوي، همدارنګه په همدې ولایت کې یو دیرش کورنۍ او بهرني مؤسسات فعالیت لري. د دغه ولایت اهمیت د خوست د زون په کچه او د افغانستان په کچه داسې یو موقعیت دی چې هم په سیاسي لحاظ، هم په امنیتي لحاظ او هم په طبیعي لحاظ باندې د افغانستان لپاره یو مهم ولایت بلل کېږي.
روان صاحب، بیا هم له تاسو څخه اول به له امنیته شروع کو. امنیتي وضعیت څنګه دی د خوست؟ تاسو راضي یاست؟
په خوست ولایت کې خوشبختانه لکه تا څنګه چې تاسو وینئ په ټول افغانستان په کچه امنیتي حوادث شتون لري، اما په خوست کې د قوي هماهنګي په موجودیت کې، د ښې رهبرۍ موجودیت کې، د ولسي همکارۍ په موجودیت کې هم دولتي حاکمیت پراختیا پیدا کړې ده او هم په دغه ولایت کې امنیتي حالت ټینګښت موندلی دی. د ورانکارو فعالیتونو مخه نیول شوې ده، د ډېر تروریستي پلانونه شنډ شوي دي. دغلته ټول امنیتي، کشفي، نظامي او سرحدي ځواکونه د ګډې همکارۍ، ګډې همغږۍ په اساس باندې د یو واحد هماهنګي مرکز په شتون کې فعالیت کوي. دوی د دغه ولایت د امنیت د ساتنې لپاره د ولسونو د سر او مال څخه د ساتنې او دفاع په خاطر ګډ امنیتي او وقایوي تدابیر اتخاذوي.
سلامت اوسئ سناتور صاحب، ستاسو نظر سره
مننه کوم. زه هم دلته د روان صاحب سره موافق یم په رښتیا سره چې یو درې کاله مخکې کله چې زه خپل د ولایتي شورا ټاکنو ته دلته نوماندوم کاندید وم، صرف زموږ د کمپین څخه چې موږ ورته د وچې خوړې خوړ وایو او تر خرمسرای پورې وو، مګر زه نن ورځ ډېر جرأت سره ویلی شم چې پرون ورځ ما د افغانستان د سرحداتو نه هلیدنه وکړه چې ما سره پولیس نو موږ په عادي موټرو کې لاړلو. د لاکانو د ډنډ سیمې چې هغه د ببرک تانی سره د پاکستان سره سرحد لري موږ هلته لاړلو. او نن دوست کلان چې کتاب سره اوس
وزیرستان سره سرحد لري، میرانشاه ته ډیر نږدې دی چې ویل کېږي د حقانی شبکې او د نورو طالبانو عمده مرکزونه پکې دي.
دلته رهبری موجوده ده، فکر کوم چې دلته همیشه په همدې مرض باندې غونډې کېږي چې څنګه د خوست ولایت سرحداتونه دفاع وکولی شو.
زه غواړم د دغه سناتور صاحب محترم د تفسیر سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې دلته د امنیت د ټینګښت لاملونه زموږ یو خو قوي همغږي ده، دوهم ولسي همکاري ده، دریم دا چې ولسي باور په دولت باندې زیات شوی، هغه دا چې دلته د ښې حکومتدارۍ بنسټونو تقویت موندلی دی. داسې اداره په مرکز او ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده، تر ډېره بریده یې ولسي ستونزو ته رسیدګي کړې، ولسي ستونزو په هوایي کې په خپل وخت اقدامات ترسره کړي دي. د ښې حکومتدارۍ پراختیا، سالم ادارې منځته راتګ او د ښې رهبري موجودیت، زه فکر کوم او موږ ډاډه یو دا هغه اصل دی چې کولی شي په هر اړخیزه توګه په هر ډګر کې مثبت تغیرات راوړي.
مخکې تر دې چې د ټلیفون له لارې د اورېدونکو نظر یا پوښتنه واورو، د یو شمېر اورېدونکو پوښتنې چې د فیسبوک له لارې کړي دي هغه له تاسو سره شریکوم. رؤوف شاکر ویلی دی له سلامونه وروسته وای چې وای د خوست او ګردی سړک له تیرو وو کلونو راهیسې په خپل حال پاتې دی، کله کار شروع شي او کله بیا په ټپه ودرېږي، نو کولی شئ راته ووایاست چې سږ کال به کار شروع شي او په خپل وخت به ختم شي او که بیا به هم د تیرو کلونو په څیر تشه وادي وي او بس؟
شاکر صاحب پوښتنه ده، شاکر صاحب دغه پوښتنه چې د خوست او ګردیز د لارې په اړه کړې، د دوی تشویش پر ځای دی. د خوست ګردیز سړک د خوست او ګردیز بلکې د افغانستان په کچه یو بنسټیزه پروژه ده. مونږ د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو په ځانګړې توګه د خوست شریف ولسونو ته دا اطمینان ورکولی شو چې د 8 کیلومتره سړک کومې چارې چې پاتې دي، د 15 کیلومتره سرک د چارو قرارداد کارونه 90 سلنه بشپړ شوی دی او د 10 کیلومتر سرک چې هغه د خوست په موقعیت کې قرار لري د 10 ورځو یا 8 ورځو په جریان کې به په پاخه او اساسي توګه کار پیل شي. زموږ ورستای پیغام د خوست شریف ولسونو ته دادی چې موږ د دغه پروژې د تطبیق او د کارونو د اکمال په او تکمیل په برخه کې بشپړ اقدامات ترسره کړي دي. موږ جدي یو ان شاء الله د لاس ورځو په جریان کې به د خوست په موقعیت کې چې کوم سرک دی د هغې د قیر اچونې کار به پیل شي او د 50 کیلومتره نور سرک چې هغه د پکتیا په خاوره کې هم راځي یعنې په پکتیا موقعیت کې پروت دی د هغې د قرارداد 90 سلنه کار بشپړ شوی دی. موږ مطمئن یو چې ډېر ژر به د دغه سرک کارونه پیل او پای ته ورسیږي او د خوست ولسونو دغه تشویش چې له څو کلونو یې لري واقعا دا تشویش د دوی پر ځای دی دا به رفع شي.
اکبر له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وایي قومي مسایل حل شوي نه دي، وایي قسم د خوست چارواکي بیا بیا وایي چې قومي مسایل حل کړي دي خو په حقیقت کې حل شوي نه دي. د په وینا خلک فعلا ویریږي چې ممکن په دوی باندې بمباري وشي، یعنی کله کچېرته دوی شخړه کوي او جګړه کوي دوی د بمباري څخه ویریږي او که بهرني ځواکونه له افغانستان لاړ شي نو بیا به قومي شخړې رامنځته شي. د اکبر په وینا د دغو شخړو د حل لپاره باید حساسي حل لاره ولټول شي.
بالکل دغه موضوعات به وي. دلته په خوست ولایت کې ځینې قومي ستونزې او شخړې وجود لري خو اوس که موږ تاسو ورته وګورو دلته شخړې حل شوي نه دي خو مګر د جنګ لارې هم نیول شوې ده، ځکه چې دلته دا یو سرحدي ولایت ده. دغه جرګمار ولایتونه دي چې په دې کې اکثره قومي شخړې باید په جرګو حل شي. موږ ورته همغه ته پوره همدګي لرو. زه بېګاستا جوړې سره په همدې موضوع وغږېدم، همغه وویل چې موږ ورته د جرګو برابري کړې ده خو اوسنیو وختونو کې چې دلته دغه مسله نه مثال یوازې په خوست نه ده، دغه په ټول افغانستان کې شته خو بیا هم ورو په ورو سټپ بای سټپ دغه قومونه پر مخ ځي چې دغو مسایلو ته د حل لارې کېږدي. نو موږ تاسو ته چې اوس د منګلو په همنطقه کې یو وخت چې هلته زما پلار د خوست سرپرست ولي وو په همغه وخت کې یوه موضوع تقریبا د سر کلو په شاوخوا کې یوه موضوع دغه شان مسایل شته دې نه پوښتنه نه شي پټولی دا واقعیت او دا حقیقت ده خو هر څه په یوه نشي حل کېدلی.
لکه څنګه چې اکبر وایي خلک له بمباری ویریږي د دې لپاره جنګونه درولي دي او کنه د جرګو تاثیر دی او جرګو موقتا د دوی په منځ کې اوربند کړی دی.
نه نه دلته خو بمباری اصل وجود نه لري، بمباری نه کېږي. دلته قومي مشرانو د ولایت مقام په فیصله مشورې سره دلته په دې کې برانتي اخیستل شوي دي چې تاسو به دغه وخت پورې جنګ نه کوئ او بیا سوچ دي دغه د دولت د یا د جرګو د اصولو نه برخلاف مزدور وکړي بیا دولت خپل اقدام کوي هغه خپل بیا اداري سلوک طی کوي. دلته د بمباری ویره نشته.
د خوست والي په استازیتوب د دغه ولایت د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان او دغه رس په مشانو جرګه کې د خوست استازی عارف پښتون زموږ میلمانه دی. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه کې لرو
چې په خوست ولایت کې زنه ولسي او یا د ولس په خیرخېګړې د فاره پروژې دي لکه نمرود تاوزه او یا داسې نورې ټوکټې پروژې دي په خوست کې ډېر وخت دي هغې کار پته ودرېدلی دی.
بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني.
مننه کوم دواړو میلمنو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام
در سره پړی کې هم له کابل څخه.
مهرباني سعادت صاحب.
له صنعتي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې آیا د سږ کال د کانکور د نتایجو
اول سناتور صاحب روستی اور دن کی تتا سے جواب لمڑنی تبا بیا روستا روان صاحب جواب وای
مننه کوم. بالکل دی روستی اور دن کے کمارز بزر دمرو وایم چې کچیر دوی دی دوی په کابل کې یو مخ کې میډیا تعقیب کړی وی مونږ د تحصیلات عالی محترم وزیر ډاکټر صاحب مبید خپل اونی مجلس ته دعوت کړی وو چې لایو د ملي تلویزیون لایو هغه وخت دلته خبرونه وه په هغه کې په ده باندې ډېر زیات انتقادونه وشول. په سبا یې بیا د همدغه ناکامو نا امیدو محصلینو یو مظاهره لرله چې د پارلمان په مخکې راغله. هغوی ډېر په جرات سره ویل چې مر به ولسي جرګه زنده به ته مشرانو جرګه. زه دلته د دواړو اوسکونو کوم فرق نه کوم خو مشرانو جرګې فیصله وکړه دلته چې هغه کمیټه چې د کمکور د ازمینې لپاره تعین شوې ده باید بېخي لغوه شي. دا باید یوه ملي هغه دلته وجود هم ولري په کمیټه وجود لري. هماغه سره فکر کوم چې زموږ رئیس جمهور هم موافقه کړې ده. زه بیا دلته راغلم اوس ته په هماغه باندې خبره تل روانې دي. موضوع موږ دغه چې دی موضوع موږ بېخي جدي نیولې ده. انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته د پایلې هدر اعلان شي. دغه
ولی زدران ویلی دی د شوونکو د نمرو جنجال څنګه شو؟ ولی د خوست ولایت د شوونکو غم نخوري. روان صاحب
زه غواړم په دې رابطه باندې لومړی د سناتور صاحب په هغه تفسیر باندې یو څو نقطې اضافه کړم چې دوی د قومي شخړو د هواري په برخه کې په خوست کې درلودې. د دوی تفسیر واقعا واقعیت لري. پر ځای خبرې دي او پر ځای معلومات وړاندې کړل. ولایتي ادارې په دې وروستیو دریو کلونو کې 15 هغه قومي منازعات او شخړې چې دغه ولایت پرمختګ ته جدي ګواښ پېښ کړی و او په دغه ولایت کې د هر اړخیزه پرمختګ مخه نیولې وه. ډېرې شخړې په بنسټیزه توګه هوارې کړې دي او اما یو شمېر شخړې چې هغه لسیزې ادامه پیدا کړې ده د هغه د حال تر وروستي بریده رسولې دي. دیني علما، قومي مخور مشران، د خوست ولایت رهبري جدي تلاش کوي چې له یوې خوا د دغه ټولنیزې ستونزې چې د خوست پرمختګ په وړاندې خنډ بلل کېږي ورته د پای ټکی کېږدي او ټولې هغه شخړې چې خوست پرمختګ په وړاندې ستونزې پیدا کوي په بنسټیزه توګه هوارې کړي. موږ تر 15 قومي شخړې او منازعې هوارې کړي دي او په دې برخه کې د فکري جوړونې او فکري رغونې لپاره هم اساسي تلاشونه روان دي. او بې سوادي، ناپوهي، طرفګني دا هغه ستونزې چې تر ډېره بریده د قومي شخړو اساسي لاملونه ګڼل کېږي. د ټولګټو پروژو د تطبیق په برخه کې لکه څنګه چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړه، په 1990 لمریز کال کې د خوست ښار ستراتیژیک پرمختیایي پلان جوړ شو. دغه رسمان د ولایتي ادارې په واک ورکړل شو. اما د دې دغه پلان د تطبیق په وړاندې جدي ستونزه د دفاع وزارتونه دي چې موږ سوزلې. د دفاع وزارت خپل وړاندیزونه استولې دي. موږ د شل کسیزه، یو ویش کسیزه او ولس کسیزه پلاوی چې د دغه ولایت علما او د دغه ولایت وکیلان او د دغه ولایت قومي مشران او رئیسان په کې غړیتوب د لاو د دفاع وزارت او نورو مرکزی ادارو ته استولي ترسو د خوست ټولګټو پروژو وړاندیزونه له دوی سره شریک کړي او هغه پروژې چې د خوست ولسونو حق دی هغه خوست ولایت ته انتقال کړي او دلته کار پرې پیل کړي. د خوونکو په برخه کې چې کومه پوښتنه ډېر ژر سبا یا بل ورځ به دوی واوري چې په خوست ولایت کې به د خوونکو د پروژو د تطبیق کارونه پایل شي چې دا به د خوست ولایت د ښوونکو لپاره ښه زیری وي.
نعیم نومان وای کڅم عارف پښتون سناتور صاحب، تاسې خو ډېر له دې ولایتي ادارې سره ډېر موافق یاست او ډېره هماهنګي سره لري، لیکن دی وای چې د ولایت اداره ډېره کمزورې ده. نومان هم درس وای چې د ولایت رئیسان د کار خلق نه دي، بودیجه سم نشي مصرفولی او په ځای نشي مصرفولی. او بل وای چې په خوست ولایت کې فساد ډېر دی. له دوی سره څومره موافق یاست؟
کمو داسې وایو چې دلته په خوست کې بېخي خیر او حیرت ده. دا به هر موږ د حقیقت سرې پټې کړي ولې نه مشکلات شته. په خپله رئیس جمهور وایي چې په افغانستان کې زموږ اداري ظرفیت کمزوری دی، اداري شتون لري خو مګر دومره هم نه چې زموږ اداره یې تر تاثیر لاندې راولي. دلته اولی هم مخکې وویل چې دلته په خلیات کې موږ ډېر ښه امنیت لرو. ګوره ما تاسو مخکې اشاره وکړله چې هر کله درې کاله مخکې چې دلته په خوست کې پلټاکنې وې انتخاباتو، ما په ډېره کوچنۍ ساحه کې خپل کمپین کولو. مګر نن ورځ زه د خپلو د موکلینو د مشکلاتو لپاره په تڼیو پولیسو پرون ورځ زه په افغانستان په سرحداتو کې ګرځم. دلته کوم مشکل وجود لري چې هماغه موږ په خپل وخت سره مرزګي وکړو.
مخکې د غلام خان د بندر یادونه وشوه. روان صاحب، یو اوریدونکي حبیب نور پوښتنه کړې ده، وایي غلام خان بندر ترانزیت عملا فعال نه دی، تاسیسات جوړ دي خو د ترانزیت مسله حل نه ده. وایي یو علت خو یې دا ده چې په خوست کې پاکستان کنسولګری نه لري. کلن ځواب ورکړي خوشاله به شو، ځکه چې پوښتنې ډېرې دي.
لومړی خو څو ورځې وړاندې د غلام خان لارې د غلام خان بندر د ګمرکي تاسیساتو او د سرحدي پولیسو د تاسیساتو د پروژو کارونه پیل شول.
د سرک د غلام خان بندر نه تر خوست پورې او د ځینې نورو تاسیساتو کارونه چې ټول ټول به پرې $30 million لګښت راځي د نورو پروژو کارونه به یې هم پیل شي. د دغې لارې د ترانزیت او نورو کارونو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هیواد سره د دولت په چوکاټ کې ډېر تفاهم ته نږدې شوي دي. انشاءالله چې د دغو پروژو په تکمیل سره به دغه لاره ترانزیت شي او دغه دروازه به د خوست به د افغانستان په یوه اقتصادي دروازه باندې بدل شي. موږ ورته پوره اطمینان ورکوو.
روان صاحب، که تاسو د خوست هوایي ډګر په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ځواب وایئ خوشاله بسو.
اول غواړم د نعیم ورور پوښتنې ته ځواب ورکړم چې په خوست کې اداري فساد شتون لري. زه فکر کوم چې خوست افغانستان په کچه د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یوازینی هغه ولایت دی چې تر 500 زیات مامورین یې د اداري فساد کې د ښکېلتیا له مخې د عدالت منګولو ته سپارلي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ ډېر هغه مامورین چې د دندو په سرته رسولو کې پاتې راغلي وو نه یې شوای کولای چې ولس ته خدمت وکړي، هغوی یا خپلې دندې له لاسه ورکړي دي یا د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د تګلارې سره.
نو د بل اوریدونکي ته بیا څه وایي چې وایي ترافیک ته چې ورشي لیسانس په 3000 افغانۍ ورکوي؟
اما یو څه د ظرفیتونو ټیټوالی دا به فساد یو اجتماعي پدیده ده. زموږ له خوستمشتو او هغه کسانو څخه چې هغوی شواهد لري غوښتنه مو دا ده چې دوی خپل شواهد له ولایت مقام سره، له امنیه قمانداني سره، له ټولو هغه مسؤولو ادارو سره چې مسؤلیت لري شریک کړي. موږ به فوري توګه اجراات کوو. هغه کسان چې هغوی پیسې اخلي او د دولت پرستیج او تګلارو ته زیان رسوي هغوی به د قانوني مجازاتو سره مخامخ کیږي. اما ولسی همکاري د فساد په مخنیوي کې اساسي شرط دی. رحمان چې د هوایی دګر په اړه پوښتنه کړې وه، د خوست نړیوال هوایی دګر د منطقې او د هیواد په کچه یو بنسټیزه پروژه ده. د لومړي پړاو کارونه یې پای ته رسېدلي دي. دوهم پړاو کارونه چې په هغې کې رنوې، پارکینګ او ځینې نور تاسیساتي د هغې کارونه به انشاء پایل شي. دا چې ولې ځنډېدلي وو، دا په مرکز کې د یو شمېر کسانو لخوا چې هغوی د هوایی ډګر په قرارداد باندې هلته لوبه روانه کړې وه دغه د یوې روبې لپاره ځنډېدلي دي. اما له مرکز سره د تفاهم له لارې او د ولایتي ادارې د جدي دریز او وړاندیزونو په اساس باندې په مرکز کې دغه ستونزه هواره شوې ده.
لیکن په خوست کې وایي مشکل دلته هم ده چې زورواکانو ته اجازه ورکول کېږي، هغه څوک چې زور لري هغه پرېښودل کېږي چې ځمکې غصب کړي، خو یو نیم خوار غریب چې کومه نمره اخیستی وي له هغه نه په زور اخیستل کېږي، هغه یو کورګی هم پې جوړ کړی هغه ورچپه کېږي.
او که دغه موضوع موږ لپاره راغلي یو دا چې موږ ته ولس رایه راکړې ده، موږ د ولس په زړونو کې ځای لرو، موږ همدلته جمعې لپاره راغلي یو. هر هغه څوک چې همدغه مشکل لري دوی کولی شي چې موږ ته خپل شکایت په رسمي توګه راکړي، انشاءالله موږ ته تسلیم کړي، موږ به وړو مرکز ته، موږ به په همدې باندې نجرات کوو.
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله سروان صاحب، زه بیا سره مخاطب شم. امان الله محمدي د کابل نه. زما پوښتنې ته ځواب ونه وایه د منګلو د مقبلو جګړه، او بل سوال چې د ولي صاحب دوایم څخه دا دی چې دغه د مشتی سرک لکه د کلندر ولسوالۍ د مشتی سرک چې هلته څلور ډېر مهم کلي دي چې هغوی ته سرک نشته، لکه ملدا او زمري در او بېګړی در او شاریفی دی، دا څلور کلي دي هغه بالکل یعنی سرک نه لري.
دوی ته کلند ځواب وایست.
او مننه ته جوړور فصل د سرایتي ان شاء الله موږ د یو مثال د خوست ولایت اداره او بل خصوص مرکزی دولت یو پلان باندې کار کوي، د پلان نه کار کوي. ان شاء الله کوښښونه کوو د موږ خوست وتی صاحبان ټول هم په دې اړتیا یو چې موږ د خوست ولایت هرې ولسوالۍ ته د دې سرکونه په اساسي ډول جوړ کړو. بل د منګلو د مقبلو موضوع دغه ډېره پخوانۍ موضوع ده، په دې کې څو ولیان په دې کې وخت تېر کړی ده. هماغه موضوع شته، دلته مشکل وجود لري. خو ما هم همدغې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه موضوع اوس یو څه وخت د جنګ لارې بنده شوې ده، خو مګر تر اوسه پورې مشکل اساسي حل شوی نه ده. هرڅه دلته هر موضوع چې وي ورته وخت ورکول کېږي. په دې باندې زموږ دغه قومي مشران پوهېږي که چېرې جنګ وشي موږ دستي ورزو چې فیصله وکړو نه کېږي.
زموږ د اساسي حل چاره نه کوي.
اساسي حل کی قرآن ده،
اساسی حال هم دغه چې اروپا ورو کېږي د جرګو پرکو وطن دلته د فتن نه کېږي او که د فتن موږ هماغه ته فیصله کوو موږ رضو بېرته بیا سره جنګونه کوو چې موږ داسې یوازې حل لاره پیدا کړو چې دواړو ته قناعت ورکړو. دا زموږ د مشرانو د جرګې اصول هم دغه شان دی چې په قرار قرار به ځو چې دغه مشکل ته د حل اساسي پټکی پیدا کړو.
بله سلامت اوسئ روان صاحب. پخوا په خوست کې زراعت ته ډېره توجه شوې وه خصوصا یو وخت چې جرمنیان په دې خوست کې فعال ول دا خوست آباد کو. په خوست کې باغونه ول او د یو اوریدونکي په نظر حبیب الله په نظر وای 3000 کسو په دغه باغونو کې کار کوو لیکن دا ټول لمنځه تللی دی. ولې د خوست اداره زراعت ته او باغونو ته توجه نه کوي؟
اول د خوست په خوست کې د کرنې د ادارې په رابطه باید ووایو چې له بده مرغه زموږ اداره چې په خوست ولایت کې ده د کرنې اداره ډېره کمزورې اداره ده. په هغه توګه اکمال شوې او تجهیز شوې پیاوړې شوې نه ده لکه څنګه چې د یو مهم سکتور د پاره مرکزي اداره باید ورته توجه وکړي. په دې رابطه باندې موږ مشخص وړاندیزونه د کرنې او مالدارۍ له محترم وزارت سره شریک کړي دي. له دوی څخه مو غوښتنه کړې ده په جدي توګه مو له دوی غوښتنه کړې ده چې په خوست ولایت کې د کرنې ریاست په ښه توګه اکمال تجهیز او په دغه اداره کې د ظرفیت لوړونې لپاره لومړی اساسي اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه اداره وکولی شي په خوست کې د ټولو تاریخي باغونو د احیا کرنیز پرمختګ او د کرنې د سکتور د تقویت لپاره اساسي کار ترسره کړي. اما متاسفانه د کرنې او مالدارۍ د وزارت د همکاری یا د کمزوری همکاری شتون په دې برخه کې زموږ ستونزې زیاتې کړې دي. اما مونږ په ولایت کې د خپل امکاناتو په حدودو کې چې مونږ لرو مونږ دغه باغونو د احیا یا په خوست ولایت کې د کرنیز پرمختګ لپاره چې کوم څه ضرورت دي هغه مو د خپل وس او امکاناتو په حدودو کې ترسره کړې دي. اما زموږ غوښتنه به دا مرکزي وزارت چې هغه د کرنې او مالدارۍ وزارت دی چې مسؤلیت لري دا وي چې توجه وکړي دې برخه ته او خپل ریاست په دغه ولایت کې چې په ډېر کمزوري حالت کې قرار لري پیاوړی کړي.
غلام رسول پښتنه کړی دا وای په خوست ولایت کې مدني ټولنه زیاته فعال ده. د دوی په کارونو کې ولایتي چارواکي مداخله کوي او د دوی په منځ کې اختلاف پیدا کوي. دی وای د مدني ټولنې اساسي پرمختګ ته زمينه په خوست کې نه ده برابر. پښتون صاحب که تاسو لاندې ځواب ورته وایئ. دا ډېر ښه پښتنه
ده پر ځای ښه پښتنه ده په خوست ولایت کې مدني وجود لري شته فعال دي. مثال د مدني ټولنې همیشه د حکومت سره په هچارو کې همغږي لري. دینو کې چې وسه د خوست په ولایت اگر سره ټکر کیږي د خوست ولایت د اگر ټول اهدافونه بیا دفاع کوي دا کومه غشي دی د دروش غلام رسول د خدمت وایم چې تاسو دلته راشي د موضوع زموږ سره نږدې شریکه کوي. هغه مشکلات چې دلته شته چې موږ جامعه د حل لاره ځکو تر څو د زموږ تاسو حق دی زمون به حق چې موږ همیشه د خپلو ګټو نه دفاع وکړو ولو که هر څه وي خو زمونږ دی او په خوست کې هر څه چې په ګرځ کېږي هغه زمونږ لپاره کېږي او دا زمونږ حق دی. موږ به د خپلو ګټو نه په قانوني توګه دفاع کوو.
روان صاحب د خوست اوسیدونکو ته څه وعده ورکولی شئ چې په دې روان کال کې د پرمختګ په برخه کې به کوم
دیارلس او دوه نوي لمریز کال به د خوست ولایت د ولسونو لپاره د پرمختګ بیا رغونې امن او ترقۍ کال وي. همدا اوس په خوست کې د 2 لک پینځه زره پشمیره د معارف زده کوونکي زده کړې کوي. همدا اوس په خوست ولایت کې د همدې جملې څخه 8000 انجونې دي چې دا به تر 50000 زیاتې یا تر 10000 پشمیره باندې نوي ماشومان هلکان او انجونې په مکتبو کې جذب شي. د څو پلونو کارونه به پیل شي. د خوست ګردیز د سړک کارونه به تکمیل شي. د هوایي ډګر د دوهم پړاو د تاسیساتو کارونه به پیل شي. همداشان په مرکز او ولسوالۍ کې به د ظرفیت سازي د عدلي او قضایي ارګانونو د اکمال او تقویه او د دغه ولایت د تشکیلاتو د لوړولو لپاره اساسي اقدامات ترسره شي. دیارلس او دوه نوي لمریز کال به د خوست پرمختګ او ترقۍ کال وي. همداشان موږ به یو ځل بیا د خوست ولایت د وارداتي برښنا په خوست ولایت کې د پلونو د جوړولو د ښوونځیو د جوړولو د صنعتي پارکونو د جوړولو د عدلي او قضایي ادارو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو ځینو پلونو د جوړېدو د کلاندر د سړک د سپیرو ولسوالۍ د سړک پروژې یو ځل بیا له مرکزي وزارتونو سره شریکې کړو.
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه.
د توجه په اساس متوجه
بریالی روان
خوست ولایت د شریفو ولسونو.
سلامت اوسئ. خوشاله اوسئ. تاسو د خوست ولایت د عامه اړیکو مسول بریالی روان دغه راز په مشانو جرګه کې د خوست سناتور عارف پښتون چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د قدرمن اوریدونکو پښتنو ته مزاوبونه وویل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لاپسا واله یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 2200 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.